Radio. پاپن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجله سره په خبری مجله کې اوري چې ناټو وایي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب دریمه د اکتوبر 15مه. پیل له خبرونه کېږي. ننګرهار ته یو هیئت ورغلی چې هلته د ملکي تلفاتو مسأله وڅېړي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. یو امریکایي هیئت په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له اداره سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن پنځشنبه به سیمه ته د امنیت قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون به خبره علما کرام هم سمو لري سیمه ته به ځي او فاجعه به هر اړخیزه کېږي.
د روداتو ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې څوارلس ملکیان وژل سوي دي. دروداتو پولیس ولی کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو پالیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې لنیک مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسي د چهارشنبې په ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیار پالیسي خپل د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شوله. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې په ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یئ او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به د زمونږ د خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان سي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
زه هیله مندم چې موږ مطابق دغه محل ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځلک پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دي چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان سي. یو امریکایي پلاوی په تاجکستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره امیلیا پوما د یو هیئت په مشرۍ تاجکستان ته تللې ده. د پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان له جګپوړو چارواکو سره کتلی او له هغوی سره یې د تاجکستان د بشري وضعیت په اړه د واشنگټن اندېښنې شریکې کړي دي. امیلیا پوما وویل چې د تاجکستان د حکومت لخوا یې د بیان د ازادي او بشري وضعیت په اړه توضیحات ترلاسه کړي، خو دا د دې اجازه نه لري چې له رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي. د روسیې ولسمشر وایي هغه هیوادونه شایي په نښه کړي چې د امریکایي توغندیو قربانه سي. ولادیمیر پوتین پرون وویل که چیرې د امریکا متحده ایالاتونه د منځني واټن توغندي په اروپا کې ځای پر ځای کړي، مسکو به هغه هیوادونه په نښه کړي چې دغو توغندیو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. ولسمشر پوتین نږدې یوه اونۍ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه به ووځي. دغه تړون مسکو او واشنگټن د کروز ډوله منځ واټنه توغندیو د ځای پر ځای کېدو او ویشتو منع کوي. هغه توغندي چې له 500 تر 5500 کیلومتر پورې رسیږي هغه ته د منځني واټن توغندي وایي. ډونالډ ټرمپ د ناټو د متحدانو په وینا وایي چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. او د سپینې مڼې د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر لانجې خبرې کوي. جان بولټن پرون له آذربایجان څخه ارمنستان ته لاړ. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه به د ناګورنو قرباخ د لانجې د سوله ییز حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. جان بولټن د آذربایجان له ولسمشر الهام ملیف او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمر محمد یاروف سره د ناګورنو قرباخ پر مسله خبرې وکړې. د ناګورنو قرباخ سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. په دې سیمه کې له 1988 میلادي کال څخه تر 1994 میلادي کلونو پورې جګړې وسوې چې نږدې 1500 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. تر دې جګړې وروسته ناګورنو قرباخ له آذربایجان څخه د استقلال اخیستلو اعلان وکړ. آذربایجان دغه سیمه خپله خاوره ګڼي. د ناتو سرمنشیوی د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې.
وی سپورټ ان افغان لید ان افغان اونډ پیس پروسس.
پرون په نړۍ کې د ګوزان یو پولیو پوړاندې د مبارزې نړیواله ورځ
تر دې دمه مونږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی.
په خوست کې ځینو فعالانو د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس پلاس لدندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د ژوند په رنګونو کې له یوې نجلۍ د یوې نجلۍ له ارمانه خبرېږي.
زمونږ ډېرې خویندې دي، ژوند ډېرې مشکلات لیدلې دي، هغوی مشکلات ته تر اوسه پورې هېڅ هم پاملرنه نه ده کړې، توجه ورته نه ده کړې، نو باید زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. دا ازادي راډیو ده. ناټو وایي چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. خو ینس سټولټنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو د سولې د هغه بهیر ملاتړ کوي چې خبرې پکې د افغانانو ترمنځ وي او مشري هم افغانان وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته. موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي، خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو زموږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وتوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میز ته کښېني. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو په کار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخ ډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غنی له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشتې دوی غونې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی وو. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې پاړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقانی شبکې ډله او یو شمیر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که یې همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
عمردل چې ناټو وایي د افغانستان د روانې لانجې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړ رتبه ډیپلوماتې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي سیاسي فعالیت په اړه پرېکړه د افغانستان د منتخب حکومت کار دی او دوی مداخله نه پکې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په تاجکستان کې دا خبرې کړې. جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ایمیلیا پوما د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې و. دی هلته ویلي دي چې د دې واضح کول چې وسله وال طالبان به له حکومت سره د سولې په صورت کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې څه ډول سیاسي رول ولري د افغانستان د منتخب حکومت په پریکړه پورې تړلې ده. ایمیلیا پوما ویل امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي او هیڅ هیواد باید پر افغانستان د تحمیل نه کړي چې خپل دولتي سیستم څرنګه جوړوي. هغې همداراز ویل چې د کامل کری حکومتونه کولای سي چې وسوال طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې ګډون ته وهڅوي او د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي. ایمیلیا پوما خبريالانو ته ویل چې امریکا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي په دوحه کې د وسوالو طالبانو لاستاز سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د خلیزاد د هڅې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له پروسې سره همکاري ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. هغې ویل چې په افغانستان کې پر خورو وروسي مو د وسوالو طالبانو حضور د دې معنی نه لري چې هغوی په ګڼ میشتو سیمو کې واکمني لري. ایمیلیا پوما په افغانستان کې د انتخاباتو ستاینه هم وکړه او وی ویل دا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه د دې لپاره کوي چې هغوی وکولای سول چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو امنیت ونیسي او ډیرو خلکو ته په دغو انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړه. ایمیلیا پوما وویل چې د افغانستان له حکومت سره به مرسته کوي چې په راتلونکي کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته هم تیاری ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د اکتوبر میاشتې 23مه د ګوزن یا پولیو پوړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 پیښې ثبت شوې دي. فرشته ابراهیم خیل راپور لري.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې لا هم افغانستان د پولیو د ویروس له خطر سره مخ دی. په دې وزارت کې د پولیو یا د ګزند د برخې مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
بعد مرغه په 2013 کال کې د پولیو پیښو شمیر نسبت به د تیرو کلو په پرتله باندې زیات شوی. د 2013 کال چې پای ته هم نه دی رسیدلی او د درې میاشتې نورې هم پاتې دي، تر دې دمه موږ په هیواد کې مثبتې پیښې د پولیو لرو او دا پیښې زیاتره په هغو سیمو کې دي چې هلته بدامنی ده او امنیت ښه نه دی، مشخصا په سویلي حوزه کې او همدازه په ختیځه حوزه کې دا پیښې لرو.
د روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د وجی صندوق د مسؤلینو په وینا په 2000 میلادي کال کې د پولیو 180 پیښې رامنځته شوې وې. دوی وایي دا شمېره ښیي چې په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې کمې شوې دي، خو لا یې هم نښې نښانې لیدل کېږي چې په دې هیواد کې د پولیو ویروس ژوندی دی. د یونیسف په دفتر کې د پولیو په برخه کې مسؤل ډاکټر سید کمال شاه وایي
نړیوالو ادارو په مرسته او د عام روغتیا وزارت په رهبري له کله چې پروګرام په افغانستان کې پیل شوی دی دمګړۍ پورې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او په زمن کې موږ دې ته تعهد لرو د برنامو په لرلو سره ترڅو وکولای شو ټولو ماشومانو ته لاسرسی وکړو او افغانستان له فوجو یا ګزم څخه پاک کړو.
دا په داسې حال کې دی چې نړیوال سی سازمان په افغانستان کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا د پولیو د له منځه تللو لپاره مبارزه کوي. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 24 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د سهار او بجې 15 دقیقې سوي. اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال پر 9 تنو طالبانو او ایراني متحدانو یې د امریکا د بندیزونو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا بندیزونه ځکه ورباندې وضع سوي چې د امریکا ادارې دغه 9 کسان له یوې تروریستي ډلې سره په مالي مرسته او روزنه تورن کړي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالب چارواکو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران دوه افسران هم د کوچنیانو په ګډون د افغان جګړه مارانو په روزنه تورن دي. د امریکا د مالیه وزارت چارواکو ویلي چې په امریکا او د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو مرکز غړیو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او له هغوی سره هر ډول سوداګري ممنوع اعلان سوه. سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. دا کسان چې ورباندې بندیزونه لګیدلي دغو اوو هیوادونو ته سفر هم نسي کولای. وال سټریټ جورنال د کارپوهانو له قوله لیکلي چې وایي د تروریزم د مالی منابعو په نقشه کولو د مرکز یو شمېر غړي هیوادونه د سیاسي ارادې یا ظرفیت د نشتوالي له کبله د دغو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او د دغو بندیزونو د نتیجې اغېزمنتیا تر پوښتنې لاندې راځي. ډیپلوماټ خبرونې د تلې د 28مې په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ته کتلي چې په عیني حال کې د امنیتي ستونزو او درغلیو د ادعاو اندېښنې هم وې. د خبرونې په وینا د شنبې او یکشنبې انتخابات په بریالیتوب وسول او یو ځل بیا په دیموکراسي اعتماد او ورته ژمنتیا د رایو په ورځ په اثبات ورسېده. په مقاله کې راغلي چې د رای ورکولو د مرکزونو په ځانډ سره پر پرانیستل کېدو سربیره انتخابات په بریالیتوب سره وسول او د یکشنبې په ورځ هم په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو فرصت و. ډیپلوماټ په عین حال کې د جګړه مارانو، سیاستوالو او اوسني پارلمان د غړیو یادونه کړې چې په خپلو اولادو یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په فهرست کې د ولسمشری د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نور جهادي مشرانو د زامنو نمونه یاد سوي دي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې د نړیوالو تمویلمونکو لپاره په انتخاباتو کې د ښځو حقونه له لومړیتوبونو و، خو تر اوسه دا ستونزه د افغانستان د حکومت او سیاسي نظام لپاره یوه لویه ننګونه بلل کیږي. افغان حکومت په پارلمان کې 8% څوکۍ د شوذو لپاره ځانګړي کړي، خو خبرونه په مخکینی پارلمان کې د شوذو اهمیت ته اشاره کوي او لیکي هغه استازیو د افغانستان سترې محکمې لپاره لومړی شذنه نوماندې ته د عدم اعتماد رای ورکړې و. ډیپلوماټ همداراز یو لوس نوماند وزیرانو ته اشاره کړې چې د روان کال پر مهال پارلمان ته معرفي سول او یوازې یوې شذنه نوماندې د اعتماد رای وانخستې. مقاله لیکي د افغانستان ولسی جرګې ته په نوماندانو کې 4% نارینه او 4% ښځې دي. 2% څوکۍ کوچیان، سیکان او هندوانو ته ځانګړې سوي. د ډیپلوماټ په وینا د دې اونۍ انتخابات په ځینو دلایلو ډیر مهم وو او تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ولسی جرګې دا انتخابات د افغانستان لپاره د یوې ازموینې په معنا وو. ټاکل سوی ده د ولسمشرۍ انتخابات په حمل میاشت کې شپږ میاشتې وروسته وسي.
د خوست ولایت ځینو ځوانانو، مدني فعالانو او نورو کسانو په یو غونډه کې د خوست والي د ګوښه کېدو او څرنوالۍ ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست والي د چهارشمې په ورځ د کندهار او هلمند د پېښې د وژل سوو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی او ویلي دي چې د دپاره قهرمان قهرمان نه دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی ورز ناوخت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او زوانان پیو خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی اوغتل چه یاد قضیه و سیدی ده خوست دی ولایتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست ولی نیواز دا چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید کهرمان تس پکوای کرده بلکه دولس مشتر دوائنا خلاپ او در طول و لسون احساسات و تای سپکوای کرده موگ لجمهور رئیس غوارو چه خوست ولی دیاد جرم بطور لدن ده گخا او سرنوالی تیماری فکری
د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګند کړه ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د یوه خاین د یوه قاتل په نوم یادوو زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر پټاکر کې یو اقدام وي
د غونډې ګډونوالو درې مادهیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي
بل لوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیخي وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول د ول د دې مسلې مقابل اړخ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه غوښتل چې زموږ د فاتحې مراسم ګډوډ کړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هېڅ چا نه ده کړې هېڅ سند هم نشته هېڅوک بې فایده هم نه کړي موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره یې لرې کړم او دغه بینر چې اوس زموږ شاته ده دغه بینر ولګوم دوی مخالفت وکړلو د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ویل چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والي دپاره مناسب نه دي
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بې احترامي شوې ده په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هېڅ شی سپکاوی د هېچا لخوا نه مني
که په خوست کې د والي د لرې کېدو غوښتنه سوې په غزنی کې د امنیي قمندان پر بدلېدو انتقادونه سوي دي حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیانې د افغان چارواکو او افغان ولس په خوښه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه ترسره کیږي د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قمندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخیشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه په افغان دولت کې دننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوښې کسان په دندو وګمارل سي
خدا هم ویلای سو سید د فتبدلی کی د خارجی استخبارات و لاس وو کمانډان صاحب غزنی کی لاسراولن لری ډیری لری خو یو اومده لاسراولن به زدا و بولم چې مو تاسې د شهیدان یو 15 شپه کال کی غزنی کی ترور کیږي او یو کال مو تاسې د ترور لامل په یونی میاشت کې 15 یا نفر د لی ترور سو سیاغه وړ وړ کسانو دغه ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک مخته ترور سو خو دغه یو غټه لاسراولنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له ده سره ترور بند سو
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي
مننه چی ازادي راډیو واوري
د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنې خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونه یو برخه جوړوي. اوسم د دې خبری مجله یو بهرنی راپور راخلو. د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات نن په ناروی کې پیلېږي. په دغو تمریناتو کې په لسګونو بیړۍ، په سلګونو الوتکې، په لسګونو زره زغروال ګاډي او 50,000 پوځیان برخه لري. روسیې دغو تمریناتو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروی کې پیلې شي. د درې تیغو پیوستون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15مې د نومبر تر 8مې او د نومبر له 14مې تر 24مې به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کېږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10,000 وسایط او 50,000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه، همداراز فنلاند او سویډن، برخه واخلي. د روسیا او ناټو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناټو روسیا تورنه کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناټو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل: د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوت دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناټو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بلور سره د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو پروند بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمین منسک خبري غونډه ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه از مشپلو ته نشته پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه په باور ماسکو ته د ناټو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناټو او روسیې یو بل په تیری تورن کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی هیات نن روداتو ولسوالۍ ته ځي ترڅو هلته له ادعا سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي پالیسي ترتیب سوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په لږ ځنډ اعلان سي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخه نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل سوي وي. یو امریکایي هیات په تاجکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روسي ولسمشر وایي هغه هیوادونه شای په نشه کړی چې د امریکایي توغندیو قربان سي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ پر لانجې خبرې کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې اترسې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنی خبري مجله اوري.
د ژوند رنگونه
زما نوم سلمہ ده او تخلص من نوری ده. د دولسم ټولګي نه فارغه شوم. ما
سلمہ جانې د دولسم ټولګي نه فارغه شوې
څه کوي؟ اوس د کانکور لپاره آمادګی وایم.
غواړې چې په راتلونکي ازموینه کې ګډون وکې؟
او غواړم چې ګډون وکړم.
کوم رشته انتخابوي سلمہ جانې؟
حقوق رشته.
ولې حقوق انتخابوي؟
ما ډېر خوښیږي همدار شم، ډېر زیات خوښیږي. غواړم چې په همدې رشته کې تحصیلات وکړم.
سلمہ جانې د کورنۍ د خوانه خو تحمل شوې نه چې البته مور به درته ویلي، پلار جان به درته ویلي، خویندورونه به اشتباه من حقوق وایي. داسې خو کوم خبره نه وي.
نه داسې کوم خبره نه ده، ځکه ما د هغوی وی چې دا رشته خوښیږي. هم رشته کې د درس ویم نه، د زما حقوق رشته ډېره خوښېږي، غواړم چې په همدې رشته کې خپل تحصیلات پر مخ بوزم.
څومره چمتووالی دې ورته نیولی او څومره مطمئنه چې د خیراتمند به کامیابي؟
چمتووالی مې ورته نیولی ده، نو 90% کې ورته امادګي لرم، انشاءالله چې د الله رضا وي کامیاب شم.
غواړې چې چا ته ډېر خدمت وکړې؟
غواړم د ښځو په برخه کې ښځو ته ډېره خدمت وکړم، مرسته ورسره وکړم.
ولې کومې ستونزې لیدلې ګرانې؟
خو زمونږ ډېرې خویندې دي همدا د ښځو په برخه کې زیاتې، یعنې هغوی د ژوند ډېرې مشکلات لیدلې دي، هغوی مشکلاتو ته تر اوسه پورې هېڅ هم پاملرنه نه ده کړې، توجه ورته نه ده کړې، نو باید زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم.
ته غواړې چې د خرسي یو وکیل مدافع اوسې، هغه هم د ښځو په برخه کې؟ څنګه؟
بلې.
کورنۍ څومره در سره مرسته کوي په دې برخه کې، د تحصیل او د زده کړې په برخه کې؟
کورنۍ ما سره ډېره مرسته کوي، ما تشویقوي. زه چې کله همدغه خپل غوښتنې ورته وایم چې زه غواړم چې داسې شم، نو کورنۍ واقعا په دې ما په دې هغه باندې افتخار کوي، په ما تشویقوي چې تر څو زند یعنې دمه ورکوم، خپل همدې درسو ته مې دمه ورکوم او همداسې ورسېږم.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله نیم ساعته سهارنی خبری مجله، دویمه سهارنی خبری مجله له فرشته نگاه نووري.
سلام، السلام علیکم.